د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه د مخکښو ښځو د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې زما همکاره ملالۍ شینو اوبخۍ، ملالۍ ګواښ بشیر د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د تاجکستان چارواکي وایي له 1100 زیات افغان سرتیری د هیواد ته تښتیدلی دي. متحده ایالاتونو په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو راپور رد کړی او د په فلیپین کې د 500 نورو مړو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 500 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې 1131 افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه د هیواد ته تښتیدلی دي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1031 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبې په ورځ 49 نور سرتیري د افغانستان له سرحد څخه د هیواد ته اوښتي دي. د تاجکستان د دولتي چارواکو په وینا په تیرو دوو اونیو کې نږدې 1400 افغان سرتیری د هیواد ته تښتیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت بدخشان ولایت کې په تیرو دریو ورځو کې له 40 زیاتې ولسوالۍ طالبان ونیولې. ویل کېږي چې ډیری دا ولسوالۍ له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلي او افغان ځواکونه ترې پشه شوي دي. طالبانو همداراز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ځینې سیمې هم نیولې. بلخوا د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط شو. سیمه ایزو او په مرکز کې حکومتي چارواکي د ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه دي ویلي، خو د ناوی ولسوالۍ د سقوط په اړه د هلمند ولایتي شورا رئیس وویل چې دولتي ځواکونو نیمه شپه له دې ولسوالۍ څخه په شاتګ وکړ. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل
د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ د افغان امنیتی ځواکونو د ولکې څخه ووتله او د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. کم نظامی پرسونل چې د ملي اردو امنیتي ملي پولیسو ملي پکشي کې وو ځینې راوتلی.
لواشیر او ګرش ګروسته ناوا د هلمند دریمه ولسوالۍ ده چې له مې میاشتې راهیسې سقوط شوي. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په کابل کې د دې هیواد ډیپلوماتیک ماموریت تړل شوی دی. د سفارت نن ازادۍ راډیو ته په یو ایمیل کې وویل د ولسمشر جو بایدن له سپارښتنې سره سم به متحد ایالات په کابل کې قوي ډیپلوماتیک حضور ولري. سفارت به یې پرانیستی وي او د بندولو پلان یې نشته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له نږدې کېدو او د جګړو له تودېدو سره ځینو رسنیو راپور ورکړ چې په کابل کې د امریکا سفارت ښایي د لنډ وخت لپاره وتړل شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي برېښنا د تولید یوازینی بټۍ شاوخوا دوه اونۍ وروسته لدې چې په بیړني ډول بنده شوه یو ځل بیا فعاله شوې ده. د بوشهر د اټومي بټۍ مشر دا خبر نن دوشنبه د دولتي رسنیو له لارې ورکړ. اسنا خبری آژانس د محمود جعفری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي هغه تخنیکي عارضه چې له کبله یې بټۍ او د هغې زر میګاواټ ریاکټر غیر فعال شوی و لري شوی او ورسره د برېښنا تولید بیا پیل شوی دی. جعفری چې په عین حال کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مرستیال مشر هم دی وویل چې د برېښنا جریان پرون یکشنبه وصل شو. د جون په 10 نیټه د ایران د اټومي انرژۍ ادارې وویل چې د یوې تخنیکي عارضې له کبله د بوشهر اټومي بټۍ غیر فعاله شوې ده او تیره اونۍ اعلان وکړ چې انجینران د ویجاړ شوي ریاکټر د ترمیم هڅه کوي. په فلیپین کې د 500 نورو مړو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 500 ته لوړ شو. دا پیښه پرون یکشنبه د پلازمېنې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې په جولو نومې ټاپو کې هغه مهال وشوه چې یوه 30 ډوله هرکولیس ترانسپورتي الوتکه د پورته کېدو پر مهال د الوت له کرښې ووتله او نسکوره شوه. په الوتکه کې 96 تنه سپاره وو چې د توندلارو ډلو پر وړاندې له جنگیدونکو ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره د فلیپین جنوب ته لیږدول کېدل. یو سیمه ییز قومندان ویلي نه ښکاري چې دا الوتکه د په ډزو نسکوره شوې وي، او د عیني شاهدانو له قوله وایي چې ښایي د الوتو له کرښې یا رنوې څخه اوښتې او نسکوره شوې وي. د قبرس په جنوب کې له تیرې شنبې راهیسې لګېدلی اور لږ تر لږه څلور کسان وژلي او لسګونه کورونه، بڼونه او د نښترو ځنګلونه یې ویجاړ کړي دي. اور وژونکي پرون وتوانېدل چې د اور ډېره برخه کنټرول کړي. اور لومړی تیره شنبې په اراکاپاس کلي کې ولګېد او وروسته د توندو بادونو له کبله په چټکۍ سره شاوخوا سیمې ته خپور شو. لږ تر لږه له اتو غرنیو کلیو خلک نورو ځایونو ته کډه شوي دي. د قبرس د کورنیو چارو وزیر نیکوس نوریس ویلي چې د څلورو کسانو مړي د اودو په نوم کلي کې موندل شوي دي. او په پام کې ده چې د اروپایي ملتونو د 2000 کال